افغانستان کې د ماز دیگر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وایي د افغانستان د دولت او طالبانو د ملک چې پلاو ترمنځ بل بر پړاو خبرې به په ټاکلي وخت یعنې د جنوري په 15مه پیلېږي، خو د ځای په اړه به دواړه لوري توافق کوي. د سولې د بهیر په ترڅ کې د وروستیو پرمختګونو په اړه مو د چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
په بغلان او روزګان کې نږدې دیرش امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي. د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. او په امریکا کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر پرون بیا د ریکارډ کچې ته لوړ شو. بشپړ خبرونه. په بغلان او روزګان ولایتونو کې د نږدې دیرشو امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په بغلان کې د پولیسو ویان جاوید بشارت وایي د پلخمري د وزیر آباد پر پوستې تیره شپه طالبانو برید کړی چې پولیسو ته یې مرګ ژوبله اړولې. بشارت ازادي راډیو ته د مرګ ژوبله شمیر نه ښیي، خو د بغلان د ولایتي روغتون مشر عین الدین سیادی وایي دوی ته له دغې جګړې دیارلس جسدونه او پنځه ټپیان ورول شوي چې اکثره یې پوځیان دي. بلورته د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبله اړولو ادعا شوې. د اورزګان د والي ویاند احمد شاه ساحل وایي دهراود کې تیره شپه له طالبانو سره جګړه کې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو کراشمیري نه ښیي. ولسی جرګه کې د اورزګان استازی بسم الله جان محمدي چې خپل د دهراود اوسیدونکو دی وایي دغه جګړه کې شاوخوا 15 تنه امنیتي ځواکونه وژل شوي.
تقریبا شاوخوا دا شیدان وو او لکه څوک زخمیانې هغه معلوم نه دي. و د ولی محمد په نامه سرپرست قمندان وو، هغه هم شامل دی. و
د دواړو پیښو په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. خپلواکو سرچینو هم امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې دا شمیر نه دی تایید کړی. دفاع وزارت په دهراود کې د جګړې په اړه دومره ویلي چې دغلته تیره شپه جګړه شوې چې 18 طالبان پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. دفاع وزارت ویلي د دهراود شاوخوا سیمې د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. افغان حکومت وایي د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی له دوی سره په مشورې پاکستان ته سفر کړی. دا خبره د افغانستان بهرنی چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې کړې او ویلي دي چې حکومت له دې سفره خبر دی. خبر پاڼه کې راغلي اسلام آباد ته د طالبانو دا سفر کابل ته د عمران خان د وروستي راتک په نتیجه کې کیږي. افغان دولت ویلي پاکستانی لوري ته دا غوښتنه رسولې چې افغانان د تاوتریخوالي کمښت، اوربند او تلپاتې سوله غواړي. د افغانستان دولت ویلي هیله لري پاکستان ته د طالبانو سفر د هدفونو ته په رسیدو کې عملي پایله ورکړي. پرون په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر وویل چې د دوی د همدې دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته ځي چې روسي راپورونه وایي دغه پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د کورونا د دویم څپې د زیانونو او ستونزو د کمولو پر لارو چارو خبرې وشوې. په دې اړه غونډه کې چې نن ارک کې جوړه شوې وه د یونما، یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان استازو افغان دولت ته دې برخو کې د مرستو ډاډ ورکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی له عام روغتیا وزارت او همکارو موسسو نه وغوښتل چې په لومړي ګام کې ټولې وړتیاوې په روغتونونو کې د اکسیجن وسیلو په برابرولو متمرکز کړي. ښاغلی غنی د غراز ویلي روغتونونو کې د سړو خونو وړتیاوې باید لوړې شي چې د کورونا واکسین د ساتنې او ویش چارې له خنډ سره مخامخ نشي. رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر اوسه نږدې 50,000 کسان په کورونا اخته شوي او څه باندې 2,000 کسان ترې مړه شوي، خو چارواکو بیا له دې وړاندې ویلي چې غیر رسمي شمیرې له دې ډېرې لوړې دي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت یو چارواکي ویلي له اتریش او بلغاریا نه یو لستنه رد شوي پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسېدل. د جرمني ډی پی ای اژانس ویلي ټاکل شوې همدې الوتکه کې له سویډن نه هم یو لستنه افغان پناه غوښتونکي بیرته وطن ته ولېږل شي، خو د کورونا اړوند ستونزو له کبله د هغوی سفر ځنډېدلی دی. پا په امریکا کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر پرون بیا د ریکارډ کچې ته لوړ شو. دا په داسې حال کې ده چې دغلته څه باندې سلو روغتونونو خپلو کارکوونکو ته د کورونا ضد واکسین پیل کړی. د امریکا ټولو 500 ایالتونو کې روغتیایي مرکزونو ته دغه واکسین چې د فایزر او بیو انټیک شرکت لخوا جوړ شوی رسیدلی دی. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې امریکا کې په یوه ورځ څه باندې 2,48,000 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. په امریکا کې تر اوسه 3,300 ډیرو کسانو په کووید 19 ناروغۍ ژوند له لاسه ورکړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له دهرا بهرنیو جنګیالیو وغوښتل چې له دغه هیواد ووځي. د امنیت شورا د اعلامیه د روسیې ملاتړ هم لري. روسیه په خپله په دې تورنه ده چې له پوځي قراردادیانو سره مرسته کوي څو لیبیا ته جنګیالي واستوي. او ټاکل شوی د اروپا پارلمان نن ناوخته د سخاروف معتبره جایزه د بلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکایا او د مخالفانو یو شمیر نورو مشرانو ته ورکړي. دا جایزه دوی ته د هغو خدماتو لپاره ورکول کیږي چې د فکری ازادۍ په برخه کې کړي دي. تیخانوفسکایا له یوې اونۍ راهیسې په بروکسل کې ده او د اروپای ټولنې له مشرانو سره په لیدو کتو بوخته ده. نوموړي ته به د نن ورځې په پای کې د یو لړ ځانګړو مراسمو پر مهال دا جایزه ورکړل شي. د اروپا د پارلمان مشر دویویت سواسلی په 13 اکتوبر میاشت کې ویلی و چې د 2006 کال د سخاروف جایزه د بلاروس د همغږی شورا ته ورکول کیږي. دا شورا د بلاروس د مخالف ګوندونو لخوا جوړه شوې چې د غلطه ټاکنیزو لانجو وروسته د قدرت لیک ته اسانتیاوي برابرې وي. د 50,000 ډالر په ارزښت سخاروف جایزه له 1983 کال راهیسې هغو کسانو او بنسټونو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو برخه کې کار کوي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي مسلحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ بل پړاو خبرې به په خپل ټاکلي وخت یعنې د جنوري په 15 پیلېږي، خو د ځای په اړه به دواړه لوري توافق کوي.
در مورد محل مذاکره تبر بحثای صورت خواهد گرفت، در نهایت باز به توافق دو جانب مدعی میشه.
په دې اړه مو چې د افغانستان د خاورې د نن د خبرو پر بل پړاو د افغانستان د حکومت ټینګار به د سولې پروسه لا پیچلې او ځنډنۍ نه کړي د چارو د یو پوه نظر اخیستی.
کابل هڅه کوي چې مذاکرات کې نوي بحثونه رامنځته کړي او دا متاسفانه په ګټه نه ده، د لپاره په ګټه نه ده چې هغه موږ راخلي.
په اروزګان کې ډېری هغه ښځې چې د کور سرپرستي ورلغاړې ده د نورو کارونو تر څنګ د ستنې دودیز کارونه هم کوي او وایي بله چاره نه لري.
پلان ممر سو د غروي د غټه د کارونو مشکو دا ورو بازار کې خوڅو ده.
د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د زده کړې پر حق خبرې کړې دي.
دا د دولت مکلفیت دی چې خزمینه مساعده کی او د کلو نه راوخله تر باندو نه راوخله تر خاریا او بلاخره تر مرکزه پورې.
او د جون په شیبو خبرونه کې مو اهم په جون په شیبو خبرونه کې هم هلمند ولایت در پیژنو.
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جاش سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګزیم.
مننه چې ازادي رادیو اورید. خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وایي د افغانستان د دولت او طالبانو د امریکچي پلاو ترمنځ بل پړاو خبرې به په خپل ټاکلي وخت یعنې د جنوري په 15 پیلېږي، خو د ځای په اړه به دواړه لوري توافق کوي. ښاغلی عبدالله، دغه څرګندونې نن د دې شورا د ملي سکرتریت د پرانست غونډه کې وکړي. هغه وویل نن د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي له غړو سره چې نوی کابل له کابله له دوحې وبخې کابل ته ستون شوی خبرې کوي. نور جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریالۍ ناجیه صافی په راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغان حکومت او طالبانو د خبرو دویم پړاو به له دمې وروسته په خپلې ټاکلې نیټه پیل شي. نوموړي د څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سولې ملي سکرتریت پرانیست غونډه کې وکړې. نوموړي ویل د سولې راتلونکو خبرو ځای به د دواړو لورو په هوکړه ټاکل کیږي، خو زیاته یې کړه خبر دا وي چې د خبرې دننه په افغانستان کې وشي.
لومړنی مرحله تر سره سو، ان شاء الله تمداد چی په ټاکلي مده دا خبري بیرته پیل سي. د خبرو ځای ټاکل به د دواړو دورو هوکړې پورې تړلې وي. موږ غواړه دا بولو چې دا خبري افغانستان کې وسي، خو د خبرو ځای باید د دې بهیر د مخنیوي سببونه ګرځي.
د سولې ملي سکرټریات به د هیواد په 34 ولایتونو کې فعالیت وکړي چې غړي به یې تر ډیره د مدني ټولنې وي. ښاغلي عبدالله په دې اړه په جوړه شوې ناسته کې وویل چې له افغان مرکچي پلاوي سره چې کابل ته ستون شوی نن یوه ناسته هم ولري. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب غوښتنه کړې وه چې د افغانانو د خپل منځي خبرو دویم پړاو دې په افغانستان کې وشي. نوموړي دا هم ویلي وو چې طالبان چې د افغانستان په هر ځای کې خبرې غوره بولي، دوی به ورته اسانتیا وی برابرې کړي. تر ښاغلي محب وروسته ولسمشر غني هم د کابینې غونډه کې ویلي چې خبرې دې په افغانستان کې پیل شي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې وړاندیز موخه د مذاکراتو تخریبول دي. ښاغلي محمد نعیم ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې لیکلي، داسې مهال چې د مذاکراتو لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لورو هوکړه کړي، په داسې وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څه ښیي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره شنبه په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مرکچي پلاو په خبرو کې د جنوري تر 15 نیټې د دمی اعلان وکړ. دا څرګندونې چې له نږدې دریو میاشتو روانې وي، یوازې د سولې د خبرو په کړنلارې هوکړه شوې او دا اجنډا په اړه تازه دواړو خواوو یو بل ته خپلې غوښتنې سپارلې دي. افغان حکومت په وار وار ویلي چې اوربان به د سولې د خبرو په اجنډا کې د دوی لومړیتوب وي. په قطر کې د سولې تر لومړي پړاو خبرو وروسته افغان مرکچي پلاوی تېره شپه کابل ته راغلی او طالب پلاوی د خبرو لپاره اسلام مباد ته تللی، سو د خبرو د اجنډا په اړه مشورې وکړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د دې ډلې مرستیال مشر ملا برادر اخوند هم پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی. د ښاغلي نعیم په خبره ملا برادر او ورسره پلاوی به د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګڼو موضوعاتو خبرې وکړي.
و امردل چې د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمن بل پړاو خبرې به په خپل ټاکلي وخت یعنې د جنوري په 15 پیلېږي، خو د ځای په اړه به دواړه لوري توافق کوي. د افغان ولسمشر اشرف غنی په ګډون یو شمیر جګپوړو چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرو بل پړاو دی چې پر اجندا متمرکز به وي، باید افغانستان د خاورې دننه ترسره شي. خو د اسوشیټ پرس خبري اژانس راپور له مخې طالبان په دوحه کې چې د دې ډلې سیاسي دفتر دی او تر اوسه له امریکا او د افغانستان د دولت له مرکچي پلاو سره خبري پکې ترسره کړي دي، خبرو په دوام ټینګار کوي. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د خبرو تیر اوږده دور ته په پام ولې د افغانستان حکومت د هیواد په دننه کې د خبرو په دوام ټینګار کوي، آیا دا مسله به دا خبرې لا پیچلې او ځنډنۍ نه کړي؟
حل فصل کو خپل منځو کې چې تاسو ولیدل چې اول پړاو کې دا اوږدوالی دلیل یو دلیل دا و چې د مذاکراتو اساس باندې طالبانو تاکید درلود سره توافقنامه د هغه موافقتنامه ده چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ افغان حکومت پلاوی د سره مخالفت درلوده. نو د دې اختلافاتو په درلودلو سره دا به ډېر عملي نه وي چې دا په اوسنۍ شرایطو کې دننه شي. یوه بل خوانه تاسو متوجه یاست په دې کې لوی قدرتونه لکه امریکا نو تو دوی لاسري او دوی ممکن دا ونه وایي چې دا مذاکرات په کابل یا په افغانستان کې بل څه نه کوي، ځکه هغوی پکې نه ځي. درېمه مسله چې زه فکر کوم یو ډول کابل هڅه کوي چې مذاکرات کې دوی بحثونه رامنځته کړي او دا متاسفانه په ګټه نه ده، د لپاره په ګټه نه ده چې
افغان دولت پلاوی وویل چې موږ وقفه نه کوو، یعنی په دې معنی باندې چې موږ رخصتي نه کوو، بیرته راځو کابل ته او د دغه اجنډا چې د مقابل لوري مطرح کړی ده فهرست چې دوی ته ورکړی په دې باندې خپل مشرانو سره خبرې کوو. دوی کابل ته د دې لپاره راغلي چې له مشرانو سره وغږیږي. د طالبانو هیات ولې پاکستان ته تللی؟ هلته چا سره دوی غږیږي؟ چا سره مشورې کوي؟
اول خو خبر سره موافق دی چې موږ وقفه نه کوو. دوین مسئله دا ده چې فکر نه کوم چې دا افغانان او دوه خواوو په وختن دا وخت سي تاسو په دې ساعت به یې سمینه یې کال شروع کیږي لا په اروپا او امریکا کې رخصتي کړي په لوی اداره دوه داس په امریکا کې نوې جمهور رئیس راځي. د دې تر راتګ پورې مثلا د په اجنډا باندې بحث کول چې امریکایان په دې مسله کې اشراف لري. د پاکستان د امریکایانو په څنګ کې پاکستانیان هم اشراف لري. د طبیعي ده چې دا خلیجال پاکستان ته دلې دا مندرنګ د طالبانو د قطر شخصي دفتر مشر لابرادر مالته ځي دوه شیان ښودل چې یو دا ده چې طبیعي ډول پاکستان ته ویل په طالبانو باندې بل خو امریکایان پاکستان ته ویل چې په دې ارتباط هڅه کوي او پاکستان وایي چې دا مستقیم وایي. بل خو تاسو په لوجیز چې عمران په کابل کې ځینې وعدې کړې چې د خپل نفوذ له طالبانو باندې استفاده کوي د فرصت استفاده کوي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانګزی وو. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته د طالب مشرانو نننی سفر په نومبر میاشت کې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په نتیجه کې د افغانستان له حکومت سره په مشوره شوی دی. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل له پاکستان سره د افغان ولس دا هیله شریکې کړې چې تاوتریخوالی د کم او اوربندې وشي. په خبر پاڼه کې دغه راز هیله ښودل شوې چې د طالبانو د مرستیال مشر او د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د پلاوي دا سفر به په دې برخه کې رغون کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو دغه پلاوي به چې نن اسلام آباد ته رسېدلی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او دغه راز د دې هیواد له یو شمېر پوځي چارواکو سره وویني. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې دغه سفر د پاکستان په رسمي بلنه هغه هیواد ته ترسره کیږي. دا سفر په داسې مهال کیږي چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د جنوري تر 15 درول شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سولې د بهیر لګړندې کېدو سره په افغانستان کې د جګړې اور هماغسې امبل دی. یو ډګر هم د اروزګان ولایت دی چې چارواکي په دهرود ولسوالۍ کې د طالبانو د پراخو حملو د شنډولو او دغې ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. نور بل ترین کوټ د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وای د دغه ولایت په دهرود ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ګڼ شمیر پلانونه ورشنډ کړي دي. د اورزګان د والی ویان احمد شاه سایل نن ازادي راډیو ته ویل چې د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې تیر شپه وسلوالو طالبانو هڅه وکړه څو یو ځل بیا دهراوت ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو افغان پوځیانو یې دغه پلانونه ورته شانډ کړه. نوموړي وای په یاد ولسوالۍ کې د تیر شپې او نن سهار د جګړې پر مهال 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور هم ټپیان دي. ښاغلی سایل وای د یادو بریدونو پر مهال 15 افغان سرتیري هم وژل شوي او دغه راز 2 نور ټپیان دي.
تیر شپه د اورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي او کمربندي پوستو باندې وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه کړي دي چې د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي، چې په پایله کې د وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر ته مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه برید چې دوی د شپې کړی دي پر یوې کمربندي پوستې باندې، په هغه برید کې دوی 11 تنه وژل شوي دي او 16 نور زخمیان دي، چې په وژل شوو کې یو هم د دې ډلې د ډلګۍ معاون هم شامل دي. او سهار مهال چې کوم برید دوی پر کمربندي پوستو باندې کړی دي، هلته هم دوی ګڼ شمېر ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې 8 تنه وژل شوي دي او 15 نور زخمیان دي. له بده مرغه چې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. جګړه ده، خو بیا هم موږ 15 شهیدان لرو او تر څنګ 2 زخمیان لرو.
خو په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي او د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه په دهراوت ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د یادي ولسوالۍ د سرپرست امنیه کمانډان ولی محمد په ګډون 14 افغان سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور هم ټپیان دي. ما
شامل ټول شپه د رنګین ساعت جنگ وسره کړی دي. تقریبا ما 14 شاوخوا دا شهیدان لرو او الله کې څو زخمیان دي. اغه معلوم نه دی چې محمد لمیږي چې محمد کمانډان وو، مخکې جل محمد کمانډان او جل محمد ورترین کوټه اوسه او ورترین کوټ شو چې مریض وو. د مریض د وجه نو دا غسر ته څنګه وو شپږ کس دغه سره نیول امر دی وو دوی کې شن کوسې دي. دا د خزاره قاسم بولی د خزاره کدي او کوټ شو دی.
وسلوال طالبان وای تر اوسه پوری د دغه جګړې په اړه کره معلومات نه لري. د یادی دلی ویان کاری سپه احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دهراوت ولسوالۍ کې د سوي جګړې په اړه پلټنه کوي. په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدی د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د دهراوت ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
زه څو موده مخکې اورزګان ته تللی وم چې د اورزګان والی ویل چې خلکو ورنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکتران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته بره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و، هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه ده. بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي، خو لور ته زمینه نشته. نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یو مسؤل و چې د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې د زده کړې د حقونو په اړه خبرې کړې وې. البته دا بشپړه خپرونه د همدې روانې خپرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي، خو بیا هم په اورزګان ولایت کې تم کې وو. په اورزګان کې ډیری هغه ښځې چې د کور سرپرستي ورلغاړې ده، د نورو کارونو تر څنګ د ستنې دودیز کارونه هم کوي. د کمیسیون غاړ د کمیسیون غاړې او پټوان ګنډي د ازادي راډیو سیمهیز خبریال دی. یوې کورنۍ چې دوه خویندې له همدې لارې د خپل وزني ورور د ښوونځي لګښت او د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي حال اخیستی دی. نورې له ترین کوټې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې اوري.
په اورزګان ولایت کې ښځې د ستنې دودیز کار ژوندی ساتي او د دې هنر په بدل کې له خپلو کورنۍ سره اقتصادي مرسته هم کوي. له دوی څخه دوې خوندې ماسومه او نوریا هم دي چې د ستنې په دودیز کار سره د خپلې کورنۍ لګښت هم پوره کوي. دوی د خپل عمر زیاته برخه د خپل یوازني ورور د تعلیم لپاره بېله کړې او هڅه کوي چې د خپل ورور راتلونکی روښانه کړي. د اتلس کلنې نوریا او شل کلنې ماسومې پلار کلونه مخکې د ماین په یو چاودنه کې وژل سوی و. دوی ته اوس د خپلې کورنۍ سرپرستي وردغاړې ده چې د ترینکوټ ښار په څنډه کې د کرایې په یو خټین زاړه او نړېدلي کور کې اوسېږي. دا نوریا ده چې د خپلې مشرې خور تر څنګ ناسته ده. تور رنګه ټوکري پر زنګانه ایښي او د ستنې کار پرې کوي. نوریا ازادي راډیو ته وویل چې پر زړه یې د زده کړو ارمانونه نیمګړي پاتې دي چې د کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو له امله یې کورنۍ ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول، خو وایي نه غواړي چې ورور یې بې تعلیمه پاتې سي.
دغه نو موږ د هلک د مکتب خرچه نه لرو، پیسې نه غواړي چې ځي، خو خوراک نه غواړي، جامه نه غواړي، بوټونه نه غواړي. بله پخته یو نیم سره پی موږ سره رسېږي.
نوریا او ماسما له هغه افغان ښځو دي چې نه یوازې د خپل ولایت دودیز د ستنې کارونه ژوندي ساتلي، بلکې له دې طریقه د کورنۍ اقتصاد هم پر مخ وړي. خو کله چې دا ډول هنر یو اقتصادي اړتیا سي، پر ښځو د فشار لامل کېدای سي. ماسومه دې ستونزې ته په اشاره وایي:
پلان ممر سو دغه دوی دغه تر دغه کار نمش کو دا ور بازار کې خصو ده دې سخت د سن کار نو کوم آسان کې په سختي کې ستر د دې سره زیات د ستر د ستر د سر له دماغي د دغه دې ولې پر سم دای داس سره سره د ماشام بیا دغه څه کې ساده د انس کې په دغه کار د لاس سره د کشم د مزګر پر تنه
د سن کارونه د افغان شوز د هنر یو لرغونی بڼه ده. خود دې کارکون کې شزی وای چې خلګو سه د پخوا غوندې د سن د لاسی کار قدر نه کوي، ځکه ماشینی کارونه زیات سوي دي. د معصومی او نوری مور شیرین وای پر ډیرو ستونزو سربیره د خپل لونو په تړاکو لاسونو جوړ سوي لاسي غاړي او پټوان تر ترینکوټ ښار اوړي، خو هغه مره ګټه نه راوړي چې څومره یې حق دي.
نو د دستنی کار دی کله یا سم یا خراب یا پر سر درد یا سم وکی یا نه وکی والا چې بیا سم یو دکاندار می ټکه کړی دی والا په ګڼ کې 1500 د غشیرنی په پټو کې 200 د غشیرنی په کښنی غاړ کې 100 د غشیرنی ده والا دا بیا زور کوم وره بیا دی ګور یل چې وو تو کې سره صفاقي رونی خلکیا چې خرص ولا په میاشت کله خرص کله په تا خرص کله په لاس 15 شپې خرص والا خو دې ته ما پورن ورته کړی والا خو د کور ژوند دی خو نه در جامع چارستانه د خوراکیه چارست
زبیولا پترینکوټ کې د جامو فلورولو دکان لري چې د نورو جامو ترڅنګ لاسي توکي هم د شیرینی پتیر له میرمنو څخه پیری او ورسته فلوري. چې زبیولا له هغه دکاندارانو نه دی چې شیرین اوربندې لاسي توکي پلوري، خو زبیولا د لاسي توکو د قیمتونو د ټیټوالي په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
لوی لامل یې د کمپیوټري ګنډونه دي. ډېره بې د روزګان لاسي ګنډونه چې دي زموږ ته د هغه پخوانۍ نقشې دي، هغه غټ کارونه بیا کوله. کندار ده چې دا زموږ نقشې ویسې زموږ ګنډونه که اوس موږ دا کندار ته ویست بیا ډېر وځي. اوس زموږ نقشې بیا هغه نه خوښي، ډېرې میده نقشې ات هغه داسې نقشې موږ ته راکوي چې هغه دلته موږ راو چې په سترګو هم نه لیدل کېږي. چار چاته یې ورکوو، یو خو اول هغه کوای نیسي.
شیرین وایي که دولت ورته د نور کار زمینه برابره کړي، لکه د چرګانو فارم او یا هم غوا ساتل، نو سمدستي به لوڼې د ستنې له کاره منع کړي، ځکه د دې په وینا چې د هغوی پر روغتیا یې منفي اغېزې کړي دي. د اروزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي دوی په دې ولایت کې د بې سرپرسته میرمنو لپاره د کالین بافۍ او ګلدوزۍ په برخه کې حرفوي زده کړې ورکوي. د یاد ادارې مشر فضل رحیم عقبین ازادي راډیو ته تایید کړی چې په اروزګان کې ډېرې بې سرپرسته میرمنې رسمي او یا هم غیر رسمي کارونه نه لري، خو وایي دوی پلان لري چې نورې حرفې هم خلاصې کړي او دغه راز پر یو داسې پلان کار کوي چې د دغه لاسي صنایعو لپاره له ترینکوټه د باندې یو بازار عمومي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم، ماته ډېره دلچسپه وه. زه چې کله راتلم نو بیا دوې هندوانې راته اخیستې وې. دې راته یقین وکړه دومره د چتراشو په غونده وای چې په دوو نفره به یا تیارې ته م راجګې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کومه رسیږي؟
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د ژر سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پوهیږي؟
هلمند کې د بست کلا ده، د لشکرګاه، هغه کوم یو تمدني آثار چې دي په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي او ډېر فقها تیر سوي دي.
د ژوند په شیبو کې د خپرونې یوه برخه مو واورېده. هلمند ولایت دا ځانګړې شوې خپرونه د همدې روانې خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ.
تاسو لا پیغامونو
بیگمن مرکزی زندان څخه زنګ وهلی دي. زموږ په داخل له معبد کې د دوه چې ډوډۍ ډېر مشکل لرو چې بېچي اومده او دوه مشکل مې دغه دی چې په روغتیایي برخه کې هم ډېر مشکلات لرو. دا به ستاسو ډېر یو لو مهرباني. زموږ ته چې کوم شیان د ملاقات په کې راځي زموږ ته هغه شیان ګرځول کېږي. نه تېر شو
د ولایت کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ مربوطې ساو څخه او زمونږ کونړ ولایت د مایبینو تر اوسه پورې د ماش دا تقریبا دویم کال کېږي چې تر اوسه پورې پته نه لګي. تاسو لوړو مقاماتو ازادي راډیو احترامانه هیله کوو چې زمونږ دا شکایت صاحب کوي لوړو مقامات ته ورسوي. وسلام.
سلطان د هلمند ولایت درځر پاړې کې کېم ازادي راډیو ته دانګ پیغام پرې دوم. زما د ملي دسترخوان څخه ډېر زړه خوشحاله دی او ملي دسترخوان چې دی، ملي دسترخوان باید په مستحق او غریبانانو کورنۍ باندې وویشل شي، نه په ماڼۍ او په تعمیر والا کورنۍ. تعمیر والا او ماڼۍ والا چې دي اوس هم معاش لري، همدغه لري. نو زما د ولسمشر څخه دا ځانګړه غوښتنه او دا هیله مې دا ده چې د دغو سربازانو کورنۍ ته ورته توجیه کړي. دا د شهیدانو کورنۍ چې دي دا د خپل په هلمند ولایت کې د مینار په چوک، د لوی په چوک، د شیش په چوک، په دغو چوکو باندې وینم چې د نظامي سربازانو کونډي یا کونډي یا منډې پکر ته ولاړ دي. نو دا ډېر یو پرمختګ دی او ښه ملي مستر خان دی. په هیله مې دا ده چې په سمه توګه غریب او خوار او ځپلي خلکو ته ورسیږي. په احترام ازادي راډیو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښي وو. کور مو ودان، پیغامونه ستاسو تل خپرو. د غرض د افغان بسمت سوا تل شمیرې له لارې هم راته پیغامونه راستوي. کور مو ودان د ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوو. د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د اساسي بشري حقوقو خبرونه کې د زده کړې پر حق غږېدلی او د ژوند په شیبو کې خبرونه کې چې ورپسې خبريږي هم هلمند ولایت اندر پیژن خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. اسدالله لودین ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په بغلان او اروزګان ولایتونو کې د نږدې ډیر شو امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي. په بغلان کې د پولیسو ویاند ویلي چې د پولی خمری په وزیر آباد پوسټه بریټ شوی چې د روغتیایي چارواکو په خبره دیارلس جسدونه دوی ته روغتون ته ورول شوي. د اروزګان په دهراوت کې هم د جګړې راپورونه شته چې چارواکي پکې د مرجوب لپاره څه نه وایي، خو دغلته د ولسي جرګې او غړي وایي چې شاوخوا 15 امنیتي ځواکونه پکې وژل شوي دي. افغان حکومت وایي د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی له دوی سره په مشوره پاکستان ته تللی دی. روسي راپورونه وایي چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ دغه پلاوی څو شېبې مخکې اسلام آباد ته ورسید. په افغانستان کې د کورونا د دویمې څپې د زیانونو او ستونزو د کمولو پر لارو چارو خبرې شوې دي. په دې اړه غونډه کې چې نن ارګ کې جوړه شوه، د یونما، یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان استازو افغان دولت ته د برخو کې د مرستو ډاډ ورکړ. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت یو چارواکي ویلي له اتریش او بلغاریا نه یو لستنه رد شوي پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسېدل. په امریکا کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر پرون بیا د ریکارډ کچې ته لوړ شو. دا په داسې حال کې ده چې د غلطه څه باندې سلو روغتونونو خپلو کارکوونکو ته د کورونا ضد واکسین پیل کړی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له ډیرا بهرنیو جنګیالیو وغوښتل چې له دغه هیواده ووزي. د امنیت شورا دا اعلامیه د روسیې ملاتړ هم لري.
نجیب صفی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټسال د غوره لیگ سیالیو په دوام د کابل صداقت لوبډلې د سرپل باستان لوبډلې ته یو د 14 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې تیر ورځ د 14 لوبډلو ترمنځ په دوو ګروپونو کې پیل شوې او 12 ورځې به دوام وکړي. ښاغلی مشعوف زیاته کړه چې د نن ورځې په دویم لوبه کې د کابل ظاهر اسد لوبډله د پنجشیر د پیروزي لوبډلې سره لوبه کوي. د نوموړي په وینا د دې لوبو اتل لوبډله به د آسیا د فوټسال جام په سیالیو کې د ګډون چانس ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د پینګ پونګ ملي ټیم ازبکستان ته روان شي. د افغانستان د پینګ پونګ فدراسیون رئیس نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځوانانو 9 کسیزه لوبډله به د 12 ورځو لپاره ازبکستان ته ولاړ شي. دغه سفر هدف د دواړو هیوادونو په دوستانه سیالیو او تمریناتي کمپ کې ګډون دی، سو د 2022 میلادي کال آسیې لوبه ته چمتووالی ونیسي. دغه سفر د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې او د ازبکستان د پینګ پونګ فدراسیون په ملاتړ ترسره کیږي. او د کرکټ نړیوال شورا یو ځل بیا د ټیسټ لوبو درجه بندي خبره کړې ده. د راپورونو لمخې د ټیسټ لوبو د لوبډلو برخه کې استرالیا لومړی، نیوزیلند دویم، هندوستان دریم، انګلستان څلورم، سریلانکا پنځم، سویلي افریقا شپږم، پاکستان اووم، ویسټ انډیز اتم، بنگلاديش نهم او زیمبابوې لسم ځای نیولی. د ټیسټ لوبو په لسو غوره لوبغاړو او لوبډلو کې د افغان لوبډلې او لوبغاړو نومونه نشته. افغان لوبډلې ډېر وخت کېږي چې ټیسټ لوبې نه دي کړي. لومړی ټیسټ لوبه کې له هندوستان په 2018 کال کې ماتې خوړلې وه. ورپسې له ایرلند څخه ټیسټ لوبه وګټله، بیا له بنگلاديش څخه یې هم یوازینی ټیسټ لوبه وګټله. د وروسته یې له ویسټ انډیز څخه په ټیسټ لوبه کې ماتې وخوړه. خو په دې درجه بندۍ کې میاشت وروسته یو ځل بیا بدلون راشي.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد د بشري حقوقو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلس ویو ک په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی. او د دې بنسټ د پاره زب خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولاو که په چین کې. موږ دا ځکه د پاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و، او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، د ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي، او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بالاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځېږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه څه ویم، د نیاز نه خبره، هغه دری او خسته اصطلاح زما همیشه خوښېږي، فراتر ده. یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګې شکر الحمدلله د کابل پوهنتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي، په ځینو برخو کې ماستریانې ورکوي، او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی موسسې دوی هم ډېر لوی کار دی، خدای وازی متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځېږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغه ته صراحت شته، کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرو ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري، هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیې په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت دی، خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرف لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټولو وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابرې شي چې تر څو وګړي وتوانېږي خپل تعلیم او تربیې ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخښئ، دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې وویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون، اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تبع حق دی، دا باید د درجې تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي، یعنی دا باید رایگان وي او دوی سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤول ګڼي، او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدا رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي، یا موږ چې ورته دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه، تعلیمي مؤسسات دوی کولی شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمینه ورته برابروي، او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدا رقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده، او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی دی، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره موثر طرحې باید ورکړي، او د مثلا د یو کاشف، مالف، او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دی. او پم دې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشری حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه، یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک اوسیږي، دولتونه مکلفیت لري. زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی، او د متوازنه معرف لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالیس یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی، چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګي لاندې دي، هلته خو ښځې خودڅکۍ، نجونې خودڅکۍ، چې هلته حتی نارینه و دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چېرته که لکم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته، خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و، هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي، خو لور ته زمینه نشته. نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی، او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړې چې خصوصي تعلیمي مؤسسې جوړې شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولیږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپل لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه دی. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټر یې، نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي. که یوه میرمن قاضي، یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي، نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپلې ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نه ځي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي. او دا ونډه به ډیره میړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي، دا باید مات شي، او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته ویسي.
مننه. په پای کې که دا راته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي، او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازنه معرف په برخه کې کار ونه شي، بیا هم زه خپل اولې خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نه شي اولوتلی. او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ. پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري، او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنګ په شرایطو کې، په سختیو کې په بی امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه دی نیولې.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکي فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا هلمند ته کله تللی یاست؟
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم. موته ډیره دلچسپه وه. زه چې کله راتلم نو بیا دوی هندوانې راته اخیستې وې. ډېره ته یقین وکړه دومره د چتراشو په غونده وای چې په دوو نفره به یا تیارې ته مو رجکې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کومه رسیږي؟
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جار سمندر کې هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پوهیږي؟
هلمند کې د بست کلا ده، د لشکرګاه، هغه کوم یو تمدني آثار چې دي په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي او ډېر فقها تیر سوي دي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د هلمند ولایت لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې د پیژندل شویو څیرو او ځایونو په باب معلومات درته وړاندې کوو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره. اوسئ قدرمن اورېدونکو، هلمند چې د افغانستان په جنوب کې پروت دی، په لوی ولایتو کې شمیرل کیږي. دا سیمه تر میلاد 300 کال وړاندې تاریخ لري. د بست ښار مهم دفاعي ښار و چې د سلطان محمود غزنوي لخوا جوړ شوی و. کله چې محمد ظاهر شاه واک ته ورسید، د واکمنۍ په دوران کې هلته ډیر کارونه پیل کړل. نوی ښار یې د لشکرګاه په نوم جوړ کړ. په بیلابیلو برخو کې پروژې پرانستې او خلکو ته د کار زمینه برابره کړه. هلمند تقریبا صحرایي اقلیم لري، هوای ډیره وچه ده او د ځمکې لویه برخه یې دښته ده. انجیر، انار، هندوانې او غنم له با کیفیت حاصلاتو څخه شمیرلې شو. د هلمند ولایت تاریخي ځایونو کې د قلعه بست دروازه، د محمد غزنوي د وخت ویجاړې شوې ماڼۍ، د لښکرګاه په ښار کې ځینې لرغونې کنډوالې، پخوانۍ اسکندریه او تر اسلام د مخه کنډوالې یادولې شو. د هلمند د نوم او لرغونتوب په اړه نور معلومات د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو.
هلمند د افغانستان یو لرغونی سیمه ده. وندیداد کې کله چې د آریانا شپارس ولایتونه یادیږي، د زردشت په وخت کې په هغو کې هلمند هم شامل دی چې د ایتمنتو په نامه ثبت شوی دی. نو په دې کې ډېر تاریخي آثار دي، تاریخي پیښې پکې دي. هلمند لرغونی جغرافیایی، تاریخی، ادبی، فولکلوری لرغونی سوابق لري.
هلمند ته د ارغنداب سین، د موسی کلا سین او د هلمند سیندونو ځانګړي ښکلا ورپخلې ده. په دې ولایت کې د کجکی بند ډیر ستر او ګټور بند دی. د نادلی کانال، مارجا او درویشان کانالونه ډیر مهم او د خړوب کانالونه دي. په اقتصادي لحاظ د هلمند ارزښت عبدالوکیل چې هلمند کې اوسېدلی روښانوي.
هلمند کې خوځه یو سرای مځکه لرمه او هلمند خود افغانستان په سطح یو دومره هغه خلکو په خوا چې وي قندوز د افغانستان، کندو د هلمند هم همچنې یو کندو د افغانستان دی. په دې خاطر چې هغه اوبه ډیرې لري، مځکې ډیرې لري، نور میوهجات ډیر لري، نګاه د مالدارۍ نه که غټ غټ ګنجونه لري چې پاکستان ته، ایران ته او نور بهرني هیوادو ته دوز مالونه ځي.
د هلمند ولایت خلک د ګرمۍ له وجې د خټو ګنبدي کورونه جوړوي او پکې اوسېږي. پخوا یې ډېر اوښان درلودل، په هغو به تګ راتګ کوه، خو اوس موټرو د اوښانو ځای نیولی دی. تنای جان منګل چې هلمند ته په رسمي سفر تللی و د غزای پاړه وای
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی و ما خو واکه زه دومره نه پیدم خو کله چې په هلمند کې راکور شوم نو د سرطان میاشت وه دومره ګرمي وه ما داسې فکر وکړ چې تا تندور چولی دی دا توخ هم دغه تاو د مځکې او د لمر داسې یو تاو راغی مو چې بلا د مخ به وسي آخر به چې فکر وکړ تندور نه و ولې تیز د لمر هغه و د بوټي نه یې داسې خیمې غونته شیونه یې جوړ کړي و دا بې خوشتول اوبه بې پشیندلې په دې بوټو باندې هغه اوبه بیا داسې وه لکه هغه چې وي د ایسي چې وي یعنی دغه هوای داسې سړه کوله چې وپوهې چې بس زه په سپینه غره کې ناست یم دغه بوټي لنده کول بیا د بوټو نه طبعا هوا تېرېده هغه هوا په سړي نه سړه لګېده ډېر حاصلخیز مځکه معلومه شوه.
د پسرلي په موسم کې د غرونو لمنې دښتې او څړځایونه ټول شنه وي نو ځکه خلک پسونه او نور حیوانات روزي چې بیا یې له وړیو څخه د غالۍ نیمچی او ټغر په اوبدلو کې ګټه اخلي. ګلمکۍ وایي چې د هلمند ټول محصولات خوندور دي خو وچ کورتې بیا بیل خوند لري.
اول بیتنی شای سی دا مستی دی جوارای دا زیر غوړی دی کوچ دی پنیر دا نو دا شایان دی دوار خمه کورتی سی یو لمستونه جوړوي سی غر وغنی کورتی او یو کورتی سی لچکین جوړوي اخا دا وچ کورتی کچوری کورت جواری که داغا لارسی سر خورل که که نو اغا بیترین غذا دا سی زیر غوری پی وچه کلا جوارای پی که مایده که یا روری مایده که اغا کروت پی باندی وچه بیتر دیاغا مزاو گرسی لسل پلاو سر دیاغا یاو دی کروت که جوارای نوم لرید.
هلمند نه یوازې هلمندیانو ته بلکې د نورو ولایتو خلکو ته هم د سایل او تفریح ځای و. خو له بده مرغه څلوېښت کلنې جګړې د داسې ولایتونو په کتار کې راوستی چې تل یې د جنګ جګړې خبرونه اورېدل کېږي. د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د هلمند تصویر د ده په ذهن کې کونډې یتیمان ورانې ویجاړې او د ماتا منظور دی.
د لشکرګه هغه کوم یو تمدنی آثار چې دي دا واقعا زړه راښکونکي دي او بل د دې د پس منظر تاریخي ته که د تمدن وګوري په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي دغه تاریخ ته سړی ګوري ډېر زړه راښکونکي دا او سړی زړه خوشحالیږي. په هغه وخت کې چې هلمند یعنی څلور لسیزه مخته د جهان د سیلانیانو ځای و د مایانو د نیولو ښکار و او ډېر ښکلې منظرې درلودې او د دې رود له غاړې خلکو منظرې کولې او اوس راځي په تیر گریوان او په لوڅ په خیمه شومان او یتیمان او جنگ زپلې ولس ګوري او فقر او غربت او جهل او بیسوادی په کې ګوري سړی ډیر زیات سړی زوري واقع دي سړی زوري چې هغه هلمند چې د تمدن زیګند ځای او نن هغه هلمند چې د جنگ زپلې فقر زپلې ډیر د سړي زړه خوشینه کوي.
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي ودا بیا نسبتا دوامدار د شاله طرزی په
دا سندره ستاسو وسو اوریدل ډیر له سو درې چل وکتم کول
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانا www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
هلمند په پخوا وختونو کې د هند د سوپر مارکیټ په نوم هم یاد شوی دی. له دې ځایه به وچې میوې غرنی د درملو د جوړولو لپاره بوټي رختونه او ځینې نور شیان صادرېدل. هلمند ته تاریخي ارزښت او په نړۍ کې اعتبار له یو شمېر نورو ښېګڼو سره د بوست تاریخي کلا هم ورکړی دی. د یادې سیمې پاک لمو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست سره مرکه کړې. نوموړی د هلمند ولایت دی او د هلمند د تاریخ پاکلې کتاب هم لیکلی دی.
په پیل کې کدار ته وایي چې د هلمند ولایت څو ولسوالۍ لري.
د هلمند ولایت شپاړس ولسوالۍ لري. مخکې څوارلس وې، بیا یو د نصراج ولسوالۍ ورسره یو ځای سول، مرجه هم ولسوالۍ باندې واوښته.
بله، هغه مشهور ولسوالۍ راته یادولی سي.
ډېرې تاریخي ولسوالۍ چې دي هغه د باغران یا باغ حرام او کچکی زمینداور سیمه
ډیره د شاهانو ځای دی. سروان کلا چې د خپل ډیر تاریخي سیمه لري. د نوزاد ولسوالی دغه سي خپل د غزنوي دورې څخه د ناوی ولسوالی چې مخکې نوم خلاج شغرجو چې په تاریخ په هټه کې هم د یادونه سوی ده. همداسې د دې شو ولسوالی دی د سوچ په سنسکریټ کې د وطن یا هیواد یا ټاټوبې په معنا ده. خپل مرکز لشکرګاه چې دی د غزنوي سترواکۍ دوهمه پلازمینه وه. دغه ځای څخه به توکې تلله، وچه میوې او د دارو درمل بوټي چې دغه څخه جوړېدل دا تلله، ټکور تللی او دغه خوا څخه هم درمل را تلله.
تاسو له بوست نه یادونه وکړه، په دې هکله موږ یو ډېر ښکلی نظم هم لرو، که هغه راته ووایې چې په کوم هکله ولې دا ویل شوی و؟
دا خو اصلا د کرم خان فتح خان دلته یو فلکلوریک داستان دی چې دغه فلکلوریک داستان د ګورګانی مغولو په دوره پورې تقریبا اړه لري. د دغه یو کیسه ده چې کله فتح خان وزي خفه کیږي او مخ د هند پر لور کوي، نو مور یې وایي که دوی د دوی د کلا بستر وازي دوی د پرې وایي پتی وزي پر دابله د مور سویناري دی. کمبل څوک دغه ناره کوي، خو دغه د ملي انداره کې د دې نارې یادونه په بوس باندې سوی ده.
پرته له بوس کلانه نور کوم تاریخي ځایونه موږ په هلمند کې لرو چې هغه ډېر زیات مشهور دي؟
باغ حرم یا باغران چې اوس ورته وایي، دا د غوري دورې یو باغ و. د امیر کروړ کلاسته ځینې ځایونه سته چې غر میشتو انسانانو نقش تر معلومېږي. هغه د ګیمانو په نامه دی، یو د سپیرکي غر په نامه باندې یادېږي. په نوزاد کې د ما پاچا کلا ده، هغه کلا د غره په سر کې ده، او د فرهادو شیرینۍ قبرونه چې دي په نوزاد کې دي، دا دواړه څنګ تر څنګ دي او وخت پر وخت دوه ګلان تر راشنه کېږي.
راګرځو د هلمند فرهنګي څیرو ته. البته د ټولو نومونه خو یې نسو یادولی، که هغه مشهورې راته یاد کړئ.
داسې وایي کېږي چې ابایو پوی خپل زرتشت هم د هلمندو د زمینداورو او خپل بوده چې دی، خپل هم دغه ساکانو څخه دی، قهرمانی چیرې د دې سیمې چې دی، هغه د رستم پهلوان دی چې دا هم خپل دغه زمینداورو دغه سیمې او سهرا پهلوان تر هغه وروسته دغه زال او دوی ادب په برخه کې خپل دغه امیر کروړ د خپل هم ادیب او قهرمانو د لومړی شعر هم د امیر کروړ دی په زمینداور کې، هغه هم د هلمندي لومړی ژباړه چې د درې میجر پیړۍ کې د 230 پرې د ابو هاشمي سروانی ده، لومړی قصیده د شیخ اسد سوری ده، هم د لیوه لومړنی چاربیته د تایمنی، هم د زمینداورو لومړی غزل د اکبر زمینداوري، هغه هم د هلمند د زمینداورو لومړی سقینامه د زرغون خان نورزی، دا هم د هلمند دوی.
په هلمند کې چیرې چې هغه د تاسو ډیر زیات خوښ دي او له کوم څه نه ځورېږئ، وایس کاش د هلمند کې نه وای؟
هلمند داسې دی لکه وړوکی افغانستان، هغه کې پښتون، هزاره، ازبک، بلوچ، دا ټول، او بل چې موږ ډېر خوښ ساتلی د هلمند سیند دی، هغه دې سیمې ته ډېره شاعرانه فضاور کړې ده. هغه د خوښۍ ټکي
چې دی پکې خوښ نه دي،
جګړه مینه ده پکې خوښه، په خوښۍ نه سره چې جګړې د ټولو خوښۍ زموږ څخه اخیستي.
په همدې علت چې یو ورځ په ټول افغانستان کې آرام آرامي.
ډېره مننه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې جګړه له ټول افغانستان څخه د تل لپاره کډه وکړي، تاریخي سیمې او ځایونه خوندي پاتې شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
دنیا یا پرور گل مینا دسولی کورسی زمگرام هیلمند دسولی کورسی چی در ترازشم خالی بیال سیابند دسولی کورسی زمگرام هیلمند دسولی کورسی زمگرام هیلمند دسولی کورسی شارنا